ازادي راډیو د نن ورځې ماخمنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د طالبانو هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي افغان چارواکي به په قطر کې د سولې په راروانو خبرو کې د حکومتي استازو په توګه نه، بلکې د خپلواکو سیاستوالو په توګه خپل نظریات څرګندوي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ تړون تصویب کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ په خانه وزیر عبدالرزاق وحیدی زندان ته استول شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن یو پریکړه لیک تایید کړ چې وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې په پراسه کې د ضمانت کوونکي په توګه عمل ته چمتو ده. او په ایران کې له لسګونو نورو کلو څخه خلک د سیلابونو د ګواښ له کبله ایستل شوي. عبدالرزاق وحیدی چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخانه وزیر دی زندان ته استول شوی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ښاغلی وحیدی څه موده مخکې د ابتدایه محکمې، البته د اداري فساد د درنو جرمونو سره د مبارزې ابتدایه محکمې، په سوء استفاده له خپلې وظیفې نه په ناوړه استفاده او غفلت تورن کړی و او په درې کاله تنفیزي بندې محکوم کړی دی. په دې اړه وروسته د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې یوه مرکه خپرېږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ تایید کړه چې دا ټولنه د افغانستان د سولې په پروسه کې د ضمانت کوونکي په توګه عمل ته چمتو ده. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په لوکزمبورګ کې په یو پریکړه لیک کې وویل چې که د افغانستان سولې په پروسه کې د ښکېلو اړخونو د موافقې په صورت کې دا ټولنه د دې پروسې ضمانت او په دې برخه کې سیاسي ملاتړ کولی شي نو دوی چمتو دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزمبورګ کې د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د اروپایي هیوادونو د رول او همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. دا دوی په پریکړه لیک کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټه وي، د افغان حکومت لخوا تایید شي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د ترهګرۍ د ګواښ مخه ونیسي، د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی ویلي و چې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري او کار کوي. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې لپاره په نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي، د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د ناکراریو رپورټونه هم رارسیږي. په بادغیس کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې نن پنځمې ورځې ته ورسېدې. په دې جګړو کې دواړو خواوو ته درانه تلفات اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 12 افغان سرتېري وژل شوي دي. د دې 12 سرتېرو په وژل کېدو سره دغلته په وروستیو 15 ورځو کې د وژل شوو افغان سرتېرو شمېر 30 تنو ته رسېدلی. دفاع وزارت همدارنګ وایي په دې عملیاتو کې نږدې 100 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. په سلګونو وسلوالو طالبانو د تیر چهارشنبې په ورځ ناوخته د بادغیس پر بالامرغاب ولسوالۍ برید وکړ او څو امنیتي پوستې ونیولې. افغان او ناټو ځواکونو د شنبې او یکشنبې په ورځو دغلته په سیمه کې هوایي بریدونه کړي دي. په ننګرهار کې نن د پسړک کې د یوې خدل شوي ماین چاودنې یو کس وژلی دی. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې د جلال آباد په ښار کې رامنځته شوې ده، دوه ملکیان او یو د پولیسو مامور ټپي شوی هم دي. ایرانی چارواکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه خرګوټو او کلو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د مارچ 19 نیټې څخه د ایران زیاتې سیمې د درنو ورښتونو شاهدانې وي، د دې هیواد د 11 ولایتونو څخه په 26 ولایتونو کې راوتلو سختو سیلابونو سلګونه کلي او ښارونه ځپلي. په دې سیلابونو کې لږ تر لږه 70 کسان وژل شوي. د خوزستان تیل تولیدونکي ولایت تر نورو زیات سیلابونه ځپلي. د دې ولایت والی غلام مرزا شریعتي د ایرنا دولتي خبري اژانس ته ویلي، شپږ ښارګوټي باید هر څومره ځل چې ممکنه وي خالي شي، ځکه چې د ده په وینا حکومت غواړي سیمې ته نږدې له یو شمېر بندونو څخه اوبه خوشې کړي. شریعتي ویلي، ژغورونکي ډلې د دې ښارګوټي اوسېدونکي نږدې سرپناه ته انتقالوي. په ایران کې وروستي سیلابونه په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بلل شوي. په ځینو سیمو کې خلکو قهرجنې مظاهرې کړي دي او د سیلابونو په وړاندې د حکومت د ژغورنې پر هرڅو انتقادونه کړي دي. او په لیبیا کې د نړیوالې ټولنې د بیا بیا هغه غوښتنو سربیره چې وایي دغلته د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، د دې هیواد د پایتخت ترابلس ښار په شاوخوا کې نښتو زور اخیستی دی. دا نښتې چې د اپریل له 4 نیټې پیل شوي دي، تر اوسه پکې 10 کسان وژل شوي. نښتې وروسته له هغې پیل شوي چې د لیبیا دا ملي اردو په نوم یو ځواک چې دا نوم یې خپله ځان ته غوره کړی دی او مشري خلیفه قبطر کوي، د یو بل ملیشي ډلې سره په جګړه باوختل. دا خبرونه
لازدای رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې رسره وسی راپورونه او مرکه خبرو. طالبان وایي افغان چارواکي باید د قطر پر روانه غونډه کې د خپلواکو سیاستوالو په توګه خبرې وکړي، نه د حکومتي چارواکو په توګه. خو د حکومت اجرایه ریاست د طالبانو دا غوښتنه ردوي.
د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاست د همغه حکومت عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
اروپایي ټولنې نن د افغانستان د سولې له بهیر څخه د دې ټولنې د ملاتړ سند تصویب کړ. د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا مشر سید اکبر اغا وړاندیز کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید ځانګړي معیارونه په پام کې ونیول شي.
د دواړو طرفو څخه دا غوښتنه ده چې د سولې لپاره یو معیار وټاکي. دوه معیار زموږ په نظر کې لرو، یو اسلامي معیار وي، دوهم معیار یې د ملت وي.
د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د روان وضعیت په اړه مو د دې ولایت له والي سره مرکه کړې او عبدالرزاق وحیدی د مالیه وزارت د موین په توګه د کار پر مهال له خپل صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم نن په 3 کاله بند محکوم شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، اجرایه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو که د دوحې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات هلته وړاندې کوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوحې په ناسته کې بعد دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولای چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره ګورو او تر کوم عنوان باندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي د همغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سولې لپاره رامنځته کېږي د هغې نه استفاده وکولای شو او د رسمي مذاکراتو د پاره زمينه سازي.
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تیر ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. د ډلې د دوهې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط دا ایښی چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلي داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، د تخریب کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کېږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ وکولای شو هغه رسمي مذاکرات ژر تر ژره پیل کړو.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکو اونۍ خبرو لپاره سره یو ځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړې چې څنګه په ګډ او خطوګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته د رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په لوکزمبورګ کې په خپله غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د دې اتحادیې د ملاتړ پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې ویل شوي دي چې اروپایي ټولنه چمتو ده د افغانستان د سولې د پروسې ضمانت وکړي. د لوکزمبورګ د غونډې له پیل مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي وو چې دا اتحادیه د افغانستان د سولې له پروسې سره سیاسي او مالي همکاري ته چمتو ده. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره اعلان وکړ چې دا اتحادیه چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې ضمانت وکړي. په پریکړه لیک کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو اړخونو د موافقې په صورت کې دا ټولنه د دې پروسې ضمانت او په دې برخه کې سیاسي او مالي ملاتړ ته چمتو ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزمبورګ کې د افغانستان د سولې پروسې او په دې پروسه کې د اروپایي هیوادونو د رول او همکارۍ په اړه نن خبرې وکړې. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټه وي، د افغان حکومت لخوا تایید شي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریزم د ګواښ مخه ونیسي، د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګیرینی د لوکزمبورګ د غونډې له پیل مخکې ویل دا ټولنه او متحده ایالات په ګډه کار کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي.
موږ له خپلو امریکایي ملګرو سره له نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابره کړو. زه په خپله هم څو اونۍ مخکې په کابل کې وم. دا به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې هغه اقدام ما تایید کړي چې اروپای ټولنه د دې پروسې د ملاتړ لپاره کولای شي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی دوه وړاندې په کابل کې وو، له افغان ولسمشر او نور چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې له پروسې او بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. د جرمني خبری اژانس ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا خبرو اترو د امریکا متحدانو ته د اندېښنې پیدا کړې چې دا مذاکرات هغه نورو هیوادونو ته چې په افغانستان کې ښکېل دي څه معنی لري، او په افغانستان کې به د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په برخو کې پر شو پرمختګونو څه ډول اغیزې ولري. په همدې حال کې تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د خبرو اترو شپږم پړاو پیل کړي.
جنگ دی ولک سول خا
سول او ملی یوالی د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د خلاصون د لارې علي شورا وایي په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د سولې په تړاو روانې هڅې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ښه فرصت دی. د دې شورا مشر سید اکبر آغا نن په ګردیز ښار کې په یوه غونډه کې وویل افغان حکومت او طالبان باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وای په هیواد کې د نن او له هیواد د باندې د افغان سولې په تړاو روانې خبرې اترې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ښه فرصت دی. د عالي شورا رئیس ښاغلی سید اکبر آغا وای دولت او طالبان د یو څه سیاسي قربانۍ په منلو کولای شي چې په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله حاکمه کړي.
دوارو طرفو ته وای چې د دې فرصت ته په اسلامي معیار برابر په افغاني معیار برابر ګټه واخلي سو د دې مشکله ده. د حکومت سم دا تقاضا لرو چې د قرباني ورکي د طالب سم دا تقاضا لرو چې د قرباني ورکي مابین خبري وشي بالا په افغانستان کې صلح راشي.
د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا رئیس ښاغلی سید اکبر آغا نن په ګردیز کې د قومي مشرانو ځوانانو او علماو سره هغه طرحه او وړاندیزونه شریک کړل چې یاد شورا یې د بین الافغاني مذاکرات لارې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین لپاره اړینه او ګټوره بولی. سید اکبر آغا د جګړې د ټولو خواوو او په ځانګړي ډول افغان دولت او وسلواله طالبانو ترمنځ د سولې داسې خبرو اترو لپاره چې پایله په افغانستان کې تلپاتې سوله وي دوه وړاندیزونه لري. دی وایي د جګړې ټولې خواوې دي اسلامي اصول د خبرو اترو بنسټ وګرځوي او د ثالثو بالخير په توګه دي ملت ته رجوع وشي.
موږ د دواړو طرفو صدا غوښتنه ده چې د سولې لپاره یو معیار وټاکي او البته دو معیار زموږ په نظر کې لرو. یو معیار اسلامي معیار وي او دوهم معیار یې د ملت وي چې ملت افغانستان ثالث بالخير واقعي شي. په ملت کې به شو علما لرو، ښه قومي سپینږیر لرو او ښه استادان لرو، د هرې طبقې سره ښه خلک لرو چې هغه د افغانستان کې صلح غواړي، نو هغه سره به پایدار او دایمي وي.
سید اکبر آغا د حکومت دا اقدام چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د مرکزي پلاوي ترکیب جوړ کړي ستایي او وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو ناستې به د خلکو هیلې راژوندۍ کړي او د سولې پر روانو خبرو اترو به مثبت اغیز ولري. د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا مشر او یو شمېر غړو یې په ګردیز کې د نننۍ غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راتلو په پار د افغانانو ترمنځ پر بین الافغاني خبرو اترو د ټینګار ترڅنګ د افغان سولې په تړاو له عربان مذاکراتو ملاتړ وښود. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
نوم روزی گل ده یکینم دست ده چه خدا پاک دغه طالبان او افغانستان دولت سره جور که نور دست دلی انشالله پا دی افغانستان که نشی کامیابی دلی ذکر چه طالبان زیادتر افغانان دی او چه دوی سره جور شی نو بلا دست دلی بیا نشده پا افغانستان که چه زی عمومی زی پیدا که زانت پوش بی طالبان دی افغانستان دولت پا سنگ مدرگی انشالله تالا امن براشی یو خستا سکون بجور شی دی افغانستان که با هر سړی ته کاروبار پیدا شي خسته ژوند به تیری پوه شوي. بس د دواړو نه هم دا غوښتنه ده چې بس افغانان ډېر وځورېدل په ټولو ملکونو کې کړه په ایران کې، پاکستان کې، یو ملک انډیا کې آنې چې افغانستان په دنیا کې څومره ملکونه دي د ټولو کې افغانان خواره دي.
نوم زید الله الله تعالی دا وکړه چې یو ښه پایله یو ښه نتیجه د افغانانو ټولو افغانانو دا هیله ده وکړه چې غواړي چې یو سوله په افغانستان کې راشي او نور دا جنگ ختم شي. زه خو ما خو د طالبانو ورونو هم دا غوښتنه ده چې زه وایم چې نور دا جنگ بند کړه. جنگ کې کامیابی نشته ده، ګټه پکې نشته ده، افغانان بے ځایه مړه کېږي او د حکومت د خوانو دا خو توقع هیله ده چې جنگ کې هیڅ شی نشته، جنگ دا باید نور ختم شي.
اسم شاهجان ده یارم شلایت نتیجه ورکی ولا رسول راشم خپل په خوشاله او پوي شي چې طالبان سره خبرې وکي د دوه خونه چې بس رسول راشي خدا یو بل سره خبرې وکي روغه وکي بلو کې پوي چې رسول ور راشي وطن کې مارا می راشي په دې خونه کې ورو چارو جنگ جګړه یا بل ور راشي په دهاري کې په بل کې ور مړ شي نو چې دینه مغزمو وطن کې رسول راشي خدا کنه ډیره خو
د افغانستان خلک او په خپل د افغانستان حکومت په شرایطو کې تر بل هر ډول د سولې څخه بغیر بل بدیل نه لري. زه فکر کوم شکیل خو هم د جګړې څخه یو ډول د ستومانی حالت ته رسیدلې ده. بیا هم تشویشونه موجود دي. د یوې خوا په دې وروستیو کې د موقت ادارې د خبري اوازه رامنځته سول، بل اړخ ته د حکومت ځینې شرطونه یا په اصطلاح باندې طالبانو ځینې شرطونه دا په خپل یو څه خنډ رامنځته کوي. زما په نظر که چیرې دواړې خواوې بین المللي ټولنه او د منطقې په سطحه باندې هیوادونه وغواړي چې په افغانستان کې د سولې راشي، نو ځینې ادنا شرطونه دي باید رامخته نسي چې د سولې اوږده فرصه د خنډ سره مخ کوي. زموږ ارزو دا ده چې نور دې د دردېدو افغانستان د افغانانو دغه غږ واورېدل سي او دوی دې نور په یو نوم او بل نوم باندې نه تیرېستل سي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
لازادې رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د مخابراتو پخوانی وزیر او د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی هغه مهال چې د مالی وزارت د موین په توګه یې کار کاوه له خپل صلاحیت څخه د ناوړې استفادې په جرم نن د محکمې لخوا محکوم شو، په حبس محکوم شو. نوموړي ته د درې کاله بند سزا واورول شوه. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل له سټوډیو راسره دی وصل صاحب.
مننه تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی له خپل دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور زندان ته ولېږل شو. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې ښاغلی وحیدی هغه مهال چې د مالی وزارت مرستیالو له خپل دندې ناوړه ګټه پورته کړې و چې بیا د اداري فساد د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په درې کاله تنفیذي بند محکوم او زندان په زندان محکوم شوی وو. د دغه بنسټ ویان جمشید رسولی وایي د محکمې د حکم د پلي کېدو په خاطر ښاغلی وحیدی نن دوشنبه د امنیتي بنسټونو له خوا تر نیول کېدو وروسته زندان ته ولېږل شو.
آقای عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات به 3 سال حبس تنفیذی با گونه غیابی محکوم به مجازات شده بود. امروز از طرف ارگان امنیتی کشفی گرفتار و از جانب سارنوالی به منظور تطبیق حکم محکمه به زندان فرستاده شد.
ښاغلی وحیدی په مالی وزارت کې تر مرستیالۍ وروسته د افغانستان د مخابراتو وزیر هم پات شوی دی. هغه د مخابراتو وزارت کې هم د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو څخه د مالیاتو د راټولولو ریئل ټایم کې په فساد تورن شوی و چې په دې برخه کې ځانګړې څېړونکې محکمې بیا هغه ته برات ورکړ. ښاغلی وحیدی هم له دې وړاندې څو وارې ویلي و چې د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو د مالیاتو راټولولو په بهیر کې نوموړی بېګناه دی. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدر منورید کو د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال و چې د مخابراتو د پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی په اړه د محکمې د حکم جزئیات اورول. نوموړی د مالی وزارت د موین په توګه د کار پر مهال له خپل صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په 3 کاله بند محکوم شو.
ازادۍ خبری مجله اورئ.
اوس هم یو تازه عاجل خبر لرو. قدر منوریدونکو، د راپورونو له مخې د بګرام هوایی هډې ته یا نږدې یا شاوخوا سیمو کې یوه چاودنه شوې. د دې لپاره چې دا قضیه معلومه کو او نور هم روښانه کو، د ازادۍ راډیو خبریال احمد هنایش له سیمې د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. هنایش صاحب، حمله په کوم ځای کې شوې ده او د تلفاتو په اړه معلومات شته؟
سلام عرض کوم جناب تکل صاحب. او امدا نن سو لازم مخ کې د دریم بګرام بګرام وای دګر کې د دریم دروازې ته یو موټر چلون کې یو انتحاري شوې ده چې په هغه موټر یو صرف دی، موټر صرف دی چې پکې انتجاري مواد مملو وو. هلته یو انتحاري هم شوې ده چې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدسی ازادی را دیتا اوویل او تایید بکر در پیش اوویل چه ده خارجیان و کاروان هدف و پا ده انتحاری که چه اقوی گزمه در رو ده و تلفات لری با ده خاطر چه عمله نجده شوه ده آنده اوز شوه ده تر وسط شمیره ده تلفات شمیره تر وسط دقیقه معلومه ده.
بله او هنایش صاحب نو تر اوسه پورې خو به له وخته مخکې وي که د دې حملې مسؤلیت چا منلی وي، خو بیا هم تاسو ته داسې کوم معلومات شته چې دا حمله به چا کړي وي، کومې ډلې؟
پدې هټه هم تر اوسه چا یا کوم ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې ده، خو بیا معلومېږي چې مونږ هڅه کوو چې ډېره معلومات کې اخلو او تاسو ته ان شاء الله به شریک کړو.
ډېره زیاته مننه احمد هنایش د ازادۍ راډیو خبریالو چې د بګرام د هوایي هډې په یوه دروازه کې د نننۍ موټر بم حملې په اړه یې معلومات راکول. د دې حمله تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي روښانه شوي او د تلفاتو په اړه هم چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د درنو جګړو راپورونه رارسیږي، د دې ولایت والي وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي دي. عبدالغفور ملکزي شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال په سیمه کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. له ښاغلي ملکزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې د وروستي وضعیت معلومات ورکړي.
اوس فلم د پاره بدته کنټرول زمونږ دی، زمونږ عملیاتونه جریان لري په کې هوایي زمینی او که پوسټ چې د لاسه تللي هغه بېرته نیسو. په ولسوالۍ کې بیرغ خپل درولې دي، کوم مشکل نشته. د قومنداني هغه چې زوړ تعمیر دی هغه ته موږ ته ضرور نه چې هغه موږ ونیسو، ځکه ډېر پخوانی تعمیر و. نور نو په ولسوالۍ کې د شفاقي کمانډو قوتونه زیاتونږ پراته دي، دوی ملي دي، پولیس ملي محلي او کټۍ خاص د پولیسو د ټول خپل هلته فعالیتونه لري. هوایي زمینی فعالیتونه شروع دي، کوم منطقې چې د لاسه تللي هغه یا بېرته کوچي کړي دي هغه بېرته نیسو.
په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې من ته طالبان ته څومره مرجوب لاوخته؟ ستاسو خوا ته څومره مرجوب لاوخته؟
په دې ورځو کې یقینا درته زوایم چې 200 نفر شاوخوا کې به داسې زخمي مړه دی هغه موجودي پکې. او په دې دوه پیزو ورځو کې زمونږ یو سرور کسب اردو کې زمونږ شهیدان شوي دي، او یو څو کس زمونږ پولیس محلي او ملي د شهیدان شوي. جمله نه هلس کس زخمیان او 15 کس نور شهیدان لرو.
طالبان ولې د بدغیس په لمرغاب د حملو لپاره پنهه کړی ده؟
هغه خو پلان ډېر غټ پلان درلود، خو ته سول روان ده. یو خو ته هغه ناس دي مشران دي او ناس یې هلته، بل خو ته جنگونه شروع کړي دي. هغه هدف دا ده چې دغه شورا کویټه راوړي بلمرغاب ته راوړي. بلمرغاب ډېر یو لوی ولسوالي ده، د مساحت لري، په ترکمنستان سره ګاونډ دی او یو شمال د جنوب سره وصلې. او دې کې غواړي چې دلته کې آزاد نه تګ راتګ وشي، د فراه د بلمرغاب سره، نیمروز سره، جوان سره ولسوالي ده، ټول سره یو تړي هلته. او په زمين کې دغه چې د بلمرغاب کې بهترین خاوره لري د بتاریاکو لپاره، په زمين کې نور د مواد مخدر لپاره، تجارت لپاره د مواد مخدر وړي او د شمال ته او جنوب ته.
ملزه صاحب، دغه استراتیژیک موقعیت په پام سره په سیمه کې تاسو حتما د دښمن قوتونه هم له نږدې څاري او په وباندې څار شته ده، ولې د دوی د حملې د مخنیوي لپاره کافي تاسو اقدامات نه وکړي؟ او آیا د نورو سیمو څخه طالبان راغلي دي سیمه ییزو طالبانو سره وزیر شوي دي د حملې لپاره؟
د نورو ځینو راغلي خپل دغه طالبان چې د بلمرغاب طالبان چې د پسلګون کسان دي هغه نه لري، هغه موږ سره لکه رابط لري را سره، هغه خپل په دې مسایلو پښیمان دي او زمونږ د وسطه وتلې ده. نو د بیرون نه طالبان راغلي چې د غرمات نه راغلي، فرانه، نیمروز نه، د هلمند نه راغلي دي. د دې لپاره چې غواړي دلته فقط یو مرکز د دغه جوړ کړي، دلته لار آزاده خوشي کړي او یو ځان تروستي مرکز شي او د مواد مخدر لپاره مرکز شي. موږ دا اطلاعات موږ مرکز سره شریک کړي وو. ډېر ښه خبره وه چې موږ پرې عملیاتونه هم هغه وخت شروع کړي وو چې لار ورته نیولې وه چې دې مشکل ته نه ورسېږي. موږ د ټول مسایل د مرکز سره مرسته شریک کړي وو. نو کله چې نو دا سره 15 ورځې چې موږ هلته لږ ذره مشکلات پیدا شول، دغه چې هوا لاره خرابه وه نه شو کولی، نو هوایي امکانات نه لري چې دا سره ورځې موږ نه شو کولی چې هلته حمایت وکړو.
فقط یوه وروستۍ پوښتنه، په سیمه کې د دغو نښتو له امله خلکو ته څومره زیان رسېدلی او آیا څومره خلک بې ځایه شوي له خپلو اصلي مینو؟
په خپل مسؤلیت سره زه وایم چې یو نفر هم د هغه ځای نه مړ نه دي. د سیلاب ځپلو په حساب کې راغلي دي چې بیا هم سیلاب ځپلو کې بلمرغاب ډېر خراب شوی دی. 1,000 کورونه تخریب شوي دي، په سلهاو جریبه ځمکې خرابې شوي دي، او یو نفر سیلاب وړی دی، ماشومه وړی ده، او دوه نفر زخمیان شوي دي. دغه راپورونه موږ حکومت ته مرکزي ته رسولي دي.
د بادغیس والی عبدالغفور ملکزای و چیل ازادی راژیو سره پا مرکه که د بادغیس ولایت پا بالا مرغاب و لسوالی که د امنیتی وضعیت پا اره معلومات را کول. د خاغلی ملکزی پا خبرو که مو واوری دل چه د ولایت پا بالا مرغاب و لسوالی که چیل تیرو چو نه یو رئیسی د خورازیاتو امنیتی پیخو را پرونه پا که ورکل شویدی او طالبانو هلته ډېرې زیاتې درنې حملې وکړې. دوی وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د طالبانو حملې په شا تمبول شوي دي. نن لنجمنه ورځ وه. همداراز شیبه مخکې مو په یو بل راپور کې واورېدل چې د بګرام په هوایي اډه کې په درېیمه دروازه کې یوه چاودنه وشوه. د دې حملې د تلفاتو په اړه هم تر اوسه پورې معلومات نشته، په دې خاطر چې دا حمله نوې شوې ده. همداراز نن په جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي کس ووژل شو او یو پولیس له دوو نورو ملکي وګړو سره ټپیان شول. دا تر دې دمه د افغانستان د جریاناتو په اړه وروستي معلومات چې له تاسو سره